پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستانو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې چې د ازادي رادیو د پی یو استودیو خپرونه ده س اجمل اندر ته د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري هرکلی وایم. په دې هیله یم چې وخه او خوشحاله ورځ به ولرئ. په خپرونه کې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني وایي د پاکستان ژمنې د کاغذ په مخ پاتې دي او عملي اقداماتو ته دوی په تمه دي. نوموړي دا خبره له ازادي رادیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې کړې. په نورو مسلو هم غږېدلی دی. جزئیات به یې درسره شریک کړو. نور مسایل هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. صفي الله ستانکزی په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي د پاکستان ژمنې د کاغذ په مخ پاتې او دی د عملي اقداماتو په تمه دی. د کابل په شهر نو سیمه کې نن یو ځانمرګی بریدګر له حملې مخکې په ډزو وژل شوی او د امریکا او روسیې ولسمشران به په څو ساعتونو کې له یو بل سره وګوري. پوره خبرونه د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي د پاکستان ژمنې د کاغذ په مخ پاتې دي او دی د عملي اقداماتو په تمه دی. ولسمشر غنی دا خبره له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وکړه. ولسمشر وویل چې له پاکستانه نه خواشینی دی او نه یې په اړه ډېره خوشبیني لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل پلان په نوم په یو لړ مسایلو توافق شوی چې پکې د سولې او ثبات د ټینګښت هڅې په سر کې ځای لري. ولسمشر اشرف غنی له ازادي راډیو سره په دې مرکه کې دا هم وویل چې پاکستان او د سیمې هیوادونو ته یې په ډاګه ویلي چې انتخاب ستاسو دی. غواړي افغانستان بل سره د وسل د سیمې په توګه وکاروي او یا د ترورستانو ګډوډۍ په مرکز واړوي. پاکستانی چارواکو او د سیمې هیوادونو په وار وار ټینګار کړی چې د افغانستان ثبات د دوی په ګټه دی او که افغانستان امن نه وي دوی هم په قرار نه پاتې کیږي. له ولسمشر اشرف غنی سره د ازادي راډیو دا ځانګړې مرکه چې پکې د پسولي سربیره له داعش سره مبارزه، انتخاباتي مسایل او د وسلوالو قمندانانو پر ضد د حکومت وروستي اقدامات تر بحث لاندې نیول شوي ژر له ازادي راډیو خپرېږي. افغان امنیتي ځواکونو نن په کابل ښار کې یو ځانمرګی بریدګر له حملې مخکې په ډزو وژلی دی. دغه بریدګر غوښتره هغه خلک په نښه کړي چې د مظاهرو لپاره په شارنو سیمه کې راټول شوي وو. ویل کیږي چې له بریدګر پرته نور څوک نه دي ژوبل شوي. مظاهره چیان د حکومت لخوا د یو سیمه ییز قومندان او زورواکي نظام الدین قیصاري د نیولو په غبرګون مظاهره کړې وه. نظام الدین قیصاري د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم پورې اړوند یو سیمه ایز قومندان دی. د نړیوالو ځواکونو په یوه هوایي برید کې پرون د کندهار په معروف ولسوالۍ کې 12 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د خبر د کندهار د پولیسو ویاند احمد زیاد دورانی نن سهار ازادي راډیو ته وکړه.
د معروف ولسوالۍ د کلا د ځای څخه تر بتو پورې ورته غلاره کې چې وسلوالو تک پښې کې کوي او په یو رنګر موټر کې سوارو د هوایي برید لاندې راغلي دي چې په برید په پایله کې 12 وسلوال وژل شوي دي او یو د دې سیمه ایز قومندان په مرګونی حالته کې څه ویل چې په لاسونو هم د لاسه ورکړي دي.
دورانی ویل په برید کې بل چاته زیان نه دی رسیدلی. د دولت وسلوالو مخالفینو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اخو د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې د افغان سیمه ایزو پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوې ده. ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیاڼي په دې برید کې د وو افغان سیمه ایزو پولیسو وژنه تایید کړه.
مرکو غنی خیلو سړک پسیمه کې د فرش په نوم پوسټي باندې تورستی رد شوی دی چې لاملې په پوسټ کې وسیمیز پولیس شهیدان شوی دي. همدار ځمنیتی ځواکونو په ځوابیه دزو کې ګڼ شمیر تورستانو ته هم مرجوب لوختي.
د خوګیاڼي په خبره پرون د غنی خیل ولسوالۍ له مارکو بازار د ځانمرګي برید لپاره یو چمتو واسکټ او په تړاو یو تن بل کس نیول شوی هم دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې پی حکومت تبصره نه ده کړې. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته د امریکا او روسیې ولسمشران به په څو ساعتونو کې سره وګوري. دا لومړی وار دی چې ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د ولسمشرانو په توګه سره ګوري. دوی تیر وار د 2013 کال په اپریل میاشت کې لیدلی وو. تمه د ولسمشر ټرمپ او ولادیمیر پوتین د فنلند په پلازمینه هلسنکی کې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې نن دغه یو ورځنی لیدنه وکړي. اخوا به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره وګوري. ولسمشر ټرمپ پرون ناوخته فنلند ته رسیدلی دی. د اروپای شورا مشر ډانلډ ټوسک د امریکا له متحده ایالاتونو، روسیا او چین غوښتي چې له تجارتي جګړې ډډه وکړي. د خبره دا مسله د نړۍ نظم او نړیواله سوله له خطر سره مخامخ وي. ښاغلی ټوسک نن سهار وویل لا هم د دې شخړې او ګډوډۍ د مخنیوي لپاره وخت شته او ټول اړخونه د ګډ کار او مقابلې د مخنیوي لپاره مشترکه دنده لري. د اروپای شورا مشر دا څرګندونې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د هغه د روسي سیال ولادیمیر پوتین د کتنې په درشل کې وکړي. دواړه ولسمشران نن د فنلند په پلازمینه هلسنکی کې ګوري. ډانلډ ټوسک چې د اروپای او چینایي رهبرانو په یو سرمشریزه کې د ګډون لپاره په بیجنګ کې وو، په خپلو خبرو کې زیاته کړه دا د اروپا، چین، د امریکا او روسیې ګډ مسؤلیت دی چې د نړیوال تجارت نظم له منځه یونسي بلکې لایق کړي. او ورسته خبر دا چې په پاکستان کې د ورستیو خنړیو بریدون په تړاو چې په لزګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوختي، پرون ماتم اعلان شوی و. دا پېښې په داسې حال کې شوې چې د جولای د 15مې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې سیاسي جلسې روانې دي. پاکستاني چارواکو پرون یکشنبه ویل 13 اونۍ په انتخاباتو پورې اړوند دریو بمي حملو کې تر 160 زیات کسان وژل شوي او لږ تر لږه 230 نور ټپیان دي چې د سیاسي ګوندونو کاندیدان هم پکې شامل دي. دغه حملې په پېښور، مستونګ او بنو کې شوې چې د انتخاباتو په درشل کې په پاکستان کې سیاسي اندېښنې زیاتې کړي. چارواکي وایي تر ټولو خونړۍ حمله د تېرې جمعې په ورځ د بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې وه چې یو ځان وژونکي پر یوې سیاسي غونډې په حمله کې لږ تر لږه 140 کسان ووژل. تر دې څو ساعته مخکې په بنو کې پر یوې سیاسي غونډې بمي حملې کې 15 کسان ووژل شول. دغه حمله مسؤلیت داعش او د تحریک طالبان پاکستان یوې څانګې ومنه. دا مهم خبرونه.
دوستانو، خبرونه ولازادي راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې هر وخت چې وغواړئ کتلای او لوستلای شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پاکستان ژمنې د کاغذ پر مخ پاتې دي او د عملي اقداماتو په تمه ده. نوموړي له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې په افغانستان کې د داعش پر فعالیتونو او همدارنګه د انتخاباتو د مسلې سربیره په نورو مسلو هم خبرې کړې دي. جزئیات به یې درسره شریک کړو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د سولې شورا وایي چې که امریکا له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زړه ښه کړي، دا کار به سولې ته د رسېدو په برخه کې مهم ګام وي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په فنلند کې تر لیدنې مخکې سی بي ایس تلویزیون ته ویلي چې له دې لیدنې ډیره تمنا لري. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د اونیزو پروګرامونو په لړ کې یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یادم مباسي. دوستانو، بخښنه غواړم. د موږ د ورځې د ځانګړو خپرونو مهالویش بدل شوی دی او د انتخاباتو ځانګړی پروګرام خپرېږي، نه یو کلی زرغګونه ډرامه. یو کلی زرغګونه ډرامه او په اړه یې بس په نورو خپرونو کې اورېدلی شي. رازو د خبرونې لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پاکستان ژمنې د کاغذ په مخ پاتې دي او د عملي اقداماتو په تمه دي. ولسمشر اشرف غنی دا خبره له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې کړې. ولسمشر ویلي چې له پاکستان نه خواشینی دی او نه یې په اړه ډیره خوشبیني لري. رضوان مراد د ازادي راډیو همکار د مرکه له ولسمشر سره کړې ده. هم د اوس سره د کابل سټډیو نه په تماس کې دی. مراد صاحب، لومړی خو ستړی مشي، د پاکستان په اړه د ولسمشر د څرګندونو او همدارنګه په مجموعي توګه د دغه مرکې په اړه کراته ووایي چې له ولسمشر سره هم کړې ده او بیا د پاکستان په اړه د څرګندونو جزئیات کراته ووایي.
مننه ان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل په مختلفو مسایلو ولسمشر غنی له ازادي راډیو سره په دې ځانګړې مرکه کې څرګندونې وکړې. د پاکستان په اړه هم وغږېد او خبره همدغه و چې پاکستان بیا ژمنې کړې دي او تر اوسه دا ژمنې بیا هم د کاغذ پر مخ دي او د عملي اقداماتو ته د پاکستان منتظر دی. ده ویل چې د پاکستان سره په تیرو 16 کلونو کې د افغانستان لانجه، د افغانستان شخړه د طالبانو پر سر ده او د پاکستانیانو ته او د غرض د سیمې ټول هیوادونو ته ویل دي چې تاسو دوه انتخاب لري، یا دا چې افغانستان د منځنی اسیا د هیوادونو ترمنځ د وصل د نقطې یا د وصل په پل بدل شي، او یا په ګډوډۍ یا تروریسم په مرکز بدل شي. ولسمشر د پاکستان په اړه ویل چې د پاکستانیانو ته ویل دي چې د ژمنو معیار عمل دی، او دا هم ویل چې پاکستان د افغانستان له همکارۍ پرته نشي کولای چې منځنی اسیا ته ورسیږي او تجارت وکړي له منځنی اسیا سره. ان صاحب، په د پاکستان په مسله باندې ولسمشر نورې څرګندونې هم کړې دي چې په دې مرکه کې به ډېر زر زموږ اوریدونکي واوري.
په نورو کومو مسلو، په ځانګړې توګه د داعش د فعالیتونو په اړه په ختیځ کې او په نورو سیمو کې، او همدارنګ د راتلونکو انتخاباتو په اړه، په دې سربیره نورې کومې مسلې تاسو سره شریکې کړې که جزئیات یې راته ووایي؟
ان صاحب، د داعش موضوع منګله ولسمشر سره یاده کړه، په خاص ډول په ننګرهار کې د خلکو اندېښنې، او دا چې د تللې ولسمشر هلته د خلکو غوښتنې واورېدې، د خلکو شکایتونه واورېدل، داعش بریدونه هم ورته یاد کړل. دا ویلې چې داعش محوه کولو، د داعش د ځپلو لپاره پریکنده اراده حکومت لري او دا کار به حتمن کوي. خو دا خبره داسې وکړله چې د طالبانو وسلوال فعالیت د دې سبب شوی چې داعش هلته او د افغانستان په نورو سیمو کې د پخپل د جوزجان ولایت یادونه وکړه، هلته فعالیت کوي. نو چې کله طالبانو سره سوله کیږي، نو بیا داعش معلومه ده چې یو بهرنۍ پدیده ده. د په خبره ولسمشر ویل چې داعش چې کله په اختر کې په ننګرهار کې په قومونو، په چارواکو، حتی په طالبانو په ګډه غونډه د غوی برید وکړ، نو دا واضح ده چې داعش د افغانستان نه دی، او داعش د ځپلو لپاره د دوی اراده قاطع ده. د انتخاباتو په اړه هم خبرې وکړې، ویل چې انتخاباتونه پرته بل لار نه لرو، د اساسي قانون غوښتنه هم داده، او د غرازي د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د قومندانانو د نیولو موضوع هم موږ ورسره یاد کړو. د ویل چې دا د انتخاباتو د کمپاین پر وخت ژمنه وه، او دا ژمنه به عملي کوي چې هیڅ ډول سیاسي ډله نه باید وسلوالو لري، او هر ډول وسلوال چې ولس ترې پتنګ وي او د ولس ژوند یې تریخ کړی وي، د هغې پر ضد به اقدامات کوي.
ډیره زیاته مننه رضوان مراد. که تاسو د مرکې نور جزئیات دستي موږ اوریدونکو سره نه شریکوئ، دا راته وایي چې کله به دا مرکه خپریږي؟
ان صاحب، مرکه به انشاءالله ځینې برخې به نن هم خپریږي، او په مکمل ډول به سبا د ازادي راډیو اوریدونکي هم د ازادي راډیو پر ویبپاڼه، چوندا تلویزیوني او ویډیوي مرکه هم ده، او راډیوم ده، نو هم به د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ګوري سره، او هم به د ازادي راډیو له لارې په مکمل او تفصیلي ډول سبا اوریدلی شي. دغه د پاکستان په مسله کې ان صاحب بخنه غواړم، دغه د ولسمشر یو غږ یا یو کلیپ له اوریدونکو سره شریکو، بیا به خبرونه ته تاسو
دا شل کالو کې یا پنځه کالو کې د افغانستان مسله پاکستان سره په طالبان منحصر سي. دوی باید خپل ګټې وسنجوي چې آیا دا سیاست ای دوی په ګټه ده کنه. زه فکر کوم چې دا بحث شروع سوی په جدي توګه، او ضرور ده چې دا بحث دوی نتیجې ته ورسي. اما که دوی دا بحث ونه کړي، خپل انزوا ته ځي. نن افغانستان په ناتو کې مولیدل مطلق بین ملی اجماع په افغانستان باندې. آیا پاکستان ته دا رقم اجماع سته بین ملی ټولنې کې؟ نو ای دوی ګټې، ای دوی ملي ګټې دا ایجاب کوي چې دلته تجدید نظر وسي، او بل د سولې پلان او اوربند وښودل چې موږ بې عزته سوله نه غواړو، با عزته پایداره سوله غواړو، تلپایه سوله غواړو. او دلته ایموک دریس داده چې طالبان مستقل دي، باید خپل مستقل تصمیم ونیسي، اما پاکستان دې ته لازمي ده چې په سم مسیر باندې مرسته وکړي.
بله انصاحب، مهرباني،
ډیره زیاته مننه کوو رضوان مراد. قدرمنو دوستانو، رضوان مراد چې د ولسمشر محمد اشرف غنی سره یې د ځانګړي مرکې ځینې ټکي را سره شریک کړل، لکه د چې ویل د دې مرکې ځینې برخې به نن خبرې شي زموږ په راډیو، همدارنګه په ویبپاڼه کې به یې سبا په بشپړه توګه واورېدلی شي. مننه ترې کوو. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې کېدونکي دي. راځي چې یو څو اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې په راتلونکي یو میاشت کې به په کابل کې یو معیاري مسلخ کټ اخیستنې ته وسپارل شي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه مسلخ په فعالیدو سره به د کابل اوسیدونکو ته صحي تازه او حلال غوښه وړاندې شي. خغل رسمی وای دغه مسلخ په پاته کاری ساتونو کې د 1500 وړو او سل غټو مالونو د ذبحه کېدو او مده کېدو ظرفیت ولري. نو موړه وای چې دغه مسلخ د کابل په ریشخور سیمه کې په 25 جری بزمکه کې د شپږ میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شوی دی. د پداسیال کې د چته کابل خاریان د سرکونو په سر د قصابانو لوري د مالونو د ذبحه کولو لامل شکایت کوي، وای چې په دې کار سره نه یوازې چاپیریال ککړیږي بلکې د بیلابیلو ناروغیو لامل هم ګرځي. د کندهار د کرنې او مالداري ریاست مسولین وایي چې په دې ولایت کې د شاتو تولید زیات شوی دی. د دې ریاست د ترویج مدیر محمد الله نوري وایي په وروستیو څلورو کلونو کې په دې ولایت کې د شاتو د مچیو 250 فارمونه جوړ شوي چې لامل یې هر کال زرګونه کیلو شات تولیدیږي. د ښاغلي نوري په وینا د روان کال لپاره تر دې دمه 3000 کیلو شات تولید شوی او تمه ده چې دا تولید د کال تر اخره 6000 کیلو ګرامو ته ورسیږي. ویل کېږي چې په دې ولایت کې نږدې 150 سوداګر شاتو د مچیو پر روزنه بوختی. په دې حال کې په دې ولایت کې شمیر شات خرڅونکو ویلي چې په کندهار کې شات ښه بازار لري چې د نورو ولایتونو ترڅنګ یو شمیر هیوادونو ته هم صادریږي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بای په دې ډول دی: یو بوجي قزاقي وړه 2250 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجي 1350 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجي 2200 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1160 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 1550 او یو لیټر ډیزل په 3000 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 30 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 9 افغانۍ 40 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل، اکرام الله اکرام درته وړاندې کړل. د افغانستان په اړه نور ریپورتونه هم لرو، خو مخکې تر هغې یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په فنلند کې تر لیدنې مخکې د سی بي اس ټلویزیون ته ویلي چې له دې لیدنې ډېره تمنا لري. تمه ده نن د جولای په 14 د امریکا او روسیې ولسمشران د فنلند په پلازمینه هلسنګ کې وګوري. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره راسره ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده. ملالۍ جان، ټرمپ ولې له دغې لیدنې ډېره تمه نه لري؟
مننه انسب. څېړونکي وایي دا حقیقت چې ترامپ له پوتین سره ګوري د کرملین لپاره د یوې لاستراوړنې په معنا ده. روسیې له ډېره وخته له ترامپ سره د سرمشریزو غوښتنه کوله، خو واشنگتن ورته چمتو نه و. ترامپ نن سهار پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له روسیې سره د امریکا اړیکې تر بل هر وخت خراب دي، او دا ځکه چې امریکا ډېر کلونه احمقانه چلند کړی او اوس هم چټي د روي ښکار روان دی. د روي لښکار د ده هدف دا دی چې په امریکا کې د رابرټ مولر په مشرۍ د روسیې ایجنټانو او د ترامپ د 2018 کال ولسمشریز کمپاین ترمنز د غیر قانوني احتمالي تماسونو په اړه تحقیقات روان دي. د امریکا ولسمشر ویلی له پوتین سره به په خبرو کې د هغو دولو سروسی جاسوسانو خبره هم یاد کړی چې د امریکا د 2018 کال د ولسمشری په انتخاباتو کې په لاسوهنې تورن دي. خو د ترامپ په خبره په دې مسأله کې فکر نه دی کړی چې له ولادیمیر پوتین سره د هغوی د استرداد غوښتنه وکړي. روسیه د امریکا د 2018 کال په انتخاباتو کې لاسوهنه رد کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ همداراز ویلي چې متحده ایالات ډېر دښمنان لري چې پکښې یوه ډله اروپایي هیوادونه هم شاملېږي. ده وویل له جرمني سره په دې لویه ستونزه لري چې دغه هیواد له روسیې سره د ګازو پایپلاین تمدیدوي.
دا راته وایي چې د ترامپ او پوتین د خبرو عمده موضوعات څه دي؟
د روسیا او اوکراین پر سر د امریکا او روسیې لانجې، د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې احتمالي لاسوهنه، او د لویدیځ هیوادونو بندیزونه به د دوی د خبرو اصلي موضوعات وي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د چارو کارپوهان وایي امریکا به هڅه وکړي مسکو قانع کړي چې باید ایران له روسیې خپل ځواکونه وباسي، او پوتین به هڅه وکړي چې ترامپ قانع کړي چې د سوریې په اړه نرم دریځ خپل کړي او په دغه سیمه کې خپل فعالیت کم کړي. څېړونکي دا هم وایي چې د سوریې موضوع د دواړو شرام لپاره د اوکراین تر موضوع ډیره اسانه ده، ځکه د اوکراین موضوع د روسیې لپاره ډیره حساسه موضوع ده.
ډیره زیاته مننه دوستانو ملالی بشیر و چې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د راتلونکي لیدنې په اړه یې د ولسمشر ټرمپ د څرګندونو جزئیات را سره شریک کړل.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې که امریکا له طالبانو سره مخابخ خبرو ته زړه ښه کړي دا کار به سولې ته د رسېدو په برخه کې مهم ګام وي. د سولې د علي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم نن ازادۍ راډیو ته وویل د ټولو ملي او نړیوالو هڅو وروسته د زمینه برابره شوې چې د تفاهم لپاره عملي ګامونه واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په حواله سپینې ماڼۍ خپلو لوړپوړو ډیپلوماټانو ته له طالبانو سره د مستقیمو خبرو د ترسره کېدو ویلي دي. یوسف خان زدران د کابل په سټوډیو کې دی او نور تفصیل دی راوړي.
د افغانستان د سولې عالی شورا د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د سولې له پروسې سره مرسته کوونکي اقدامات او له طالبانو سره مستقیمه خبرې سولې ته د رسیدو په برخه کې مهم ګام ګڼي. د دغه شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم د امریکا دغه ګام په خبرګون چې ګویا له طالبانو سره د مخامخ خبرې کوي ازادي راډیو ته ویل دا کار د افغانستان د سولې بهیر کامیابی ته رسوي. ښاغلی سلیم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل دوی د سولې په برخه کې د هر هیواد او یا بنسټ هڅو ته چې د سولې له پروسې سره مرسته کولی شي هر کله یو لا تړکوي.
هر هغه څوک چې موږ سره کومک کولی شي چې اعتماد سازی وکړي یا د صلح لپاره لارې همواري کړي یا د تفاهم لپاره هغه مقدماتي چې کوم کارونه وي هغه مقدمه هغه کارونه ترسره کړي یا نو موږ هغه نه استقبال کوو او موږ هغه کارونه ممد یا کارونه کومکی ګڼو د صلح لپاره د تفاهم بین الافغاني لپاره.
دا په داس حال کې چې د نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې د راپور له مخې امریکا خپل لوړپوړو ډیپلوماټانو ته له طالبانو سره د نیغ په نیغه خبرو ویلي دي. نیویارک ټایمز چې په راپور کې د چانوم نه د اخیسته ویلي دي چې څو لوړپوړو امریکایي او افغان چارواکو د دې خبرې پخلای کړي چې په باور یې له دې کار سره به افغان حکومت او طالبان د خبرو اترو لپاره یو بل ته ښه سره نږدې او رسمي خبرې به پیل شي. ورځپاڼې د امریکا دا ګام د افغانستان د ولس کلنې جګړې د خاتمې په برخه کې یو روښانه څرک بللی دی. لوالو طالبانو هم له دې وړاندې امریکا تل د خبرو لوري بللې خو امریکا خپل د افغانانو لخوا د سولې پروسې په پرمخ بيولو ټینګار درلود. د نړیوالو چارو کار په انتظار خادم د امریکا دا ګام د افغان جګړې د خاتمې په برخه کې خورا مثبت ګام بولي خو وایي چې لری نه د طالبانو ملاتړ هیوادونه به دغه پروسې د سختولو هڅه وکړي. دوه طرفونه
باید له دې ځریستانه کار واخلي چې نوري خارجي مداخله ته اجازه ورنه کی د سیمې کې وادونه باید افغانستان او ثنی پروسی د سولې د پروسی دغه لړۍ او دغه وضعیت خراب نه کی خپل شخصي او سلیقوي غوښتنې باید په ځای په ځنه کی ځکه اوس د یو مرحله ده چې د سیمې کې وادونه او خاص کر هغه وادونه چې یا په افغانستان کې خپل ستراتیژیک ځواکیا غوړي او یا هم امریکا په مخالفت کې واقع دي او یو سره چالي لري او ول په تلاش کې چې یا په پروسه کې او یا هم طالب او د افغانستان د حکومت پر رهبری کې خپل ځان ته ځای پیدا کړي.
د دپوینه په کابل مالیزیا او سعودي عربستان کې د علماو له کانفرنسونو وروسته د سولې خبرو پیلولو ته لازم فرصت برابر شوی او د عملی اقداماتو لپاره د امریکا او ځینو نورو هیوادونو هڅې به نتیجې نوي. یوسف زدران، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې د سولې علي شورا وایي چې که امریکا له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زړه ښه کړي دا کار به د سولې لپاره مهم ګام وي. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ او اوس هم دا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو کوم موضوعاتو ته کتنې کړي اجمل تورمان ورته کتنه کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د یو شمېر افغان سیاسي مشرانو د وروستۍ ناستې او غوښتنو په اړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څرګندونې او په اړه یې غبرګونونه راخیستي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې په دې اړه لیکلي، ولسمشر غنی یو ځل بیا د هیواد سیاسیون تر سختو انتقادونو لاندې راوستل. په مطلب کې راغلي ولسمشر چې پرون یې ولس ته وینا کوله وویل د افغانستان برخلیک خلک ټاکي نه یو قشر. په مطلب کې دا هم راغلی چې ولسمشر د سیاسي ګوندونو د حق غوښتنې په ځواب کې چې د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر دی ودرول شي په توند لهجه او ټینګار سره وویل اساسي قانون په دې برخه کې وضاحت لري او نه باید په هیواد کې کړکیچونه جوړ شي. سرخط دی کې ولسمشر د سیاسي ګوندونو پر وسلو هم نیوکه کوي. وای د هیواد څلویښت کلن کړکیچ د چا په غاړه ده؟ هیواد دولتي ورځپاڼه لیکي د ولسمشر غنی دا خبره چې اوسني ګوندونه د ملت استازیتوب نشي کولای پر ځای ده، ځکه د سرمقاله لیکونکي په باور اوسني ګوندونه پر خپلو تیرو جنایتونو له پردې اچولو پرته نور هیڅ ډول سیاسي فعالیت نه لري او تل یې د ملت او نظام ارادو ته ګواښ کړی دی. په سرمقاله کې راغلي د دغه ګوندونو ټول کارونه د تاریخي دښمن په لمسون د تپل شوې جګړې د دوام او په ملت کې د تاوتریخوالي او بیلتون مسایلو ته ځانګړي شوي دي. ویسا ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، ولسمشر غنی پرون په خبری کنفرانس کې د سیاسي ډلو پر مشرانو ښه زړه تش کړ، خو ورځپاڼه لیکي که واقعیتونو ته ځیر شو باید د افغان ولس پر مظلومیت او بې وسۍ وژاړو، ځکه د سرمقاله لیکونکي په باور که رښتیا هم زموږ ولس داسې سیاسي ګوندونه درلودای چې د ولس ارمانونو ورته لومړیتوب درلودای، رښتیا هم موږ داسې ډلې او ګوندونه درلودای چې اصول یې درلودای او په ولس کې خبره اورېدل کېدای، ولسمشر به کله هم د ناتوانۍ پیغورونه نه ورکول.
دوستانو، د فوټبال د نړیوال جام لوبې پرون د فاینل مسابقې په ترسره کولو پای ته ورسېدي. په دې وروستۍ لوبه کې فرانسې د کرویشیا د هیواد ټیم ته 2-2 په وړاندې ماتې ورکړه او د اتلولۍ لقب یې تر 20 کالو وروسته ترلاسه کړ، خو تر هغې یوه ورځ مخکې د دریم مقام دپاره د انګلستان او بلجیم ترمنځ هم لوبه وشوه چې بلجیم دغه لوبه د دوو په وړاندې په 3 ګولونو یې وګټله. د نړیوال جام په دې دواړو لوبو کې ځینې ریکارډونه هم د لومړي ځل دپاره ټینګ شول. دا چې کوم ټیمونه او لوبغاړو کوم ریکارډونه ټینګ کړل، دا به د خپل همکار طاهر روشان څخه وپوښتم چې همدا اوس راسره په سټوډیو کې دی. روشان صاحب، له تا به واورو.
ان صاحب، تاته سلامونه او قدرمونه اوریدونکو سلامونه وایم، اول ته خپل تخنیکی همکار قادر جان ته سلامونه وایم. دا ریکارډونه اول خو مې چې د بلجیم او انګلستان ترمنځ لوبه واقعا ډېره جالبه لوبه وه، او په دې لوبه کې یو مهم ریکارډ دا و چې هغه په 14 دقیقه کې، یعنی په دغه نړیوال جام کې تر اوسه پورې داسې ژر ګول نه و وهل شوی چې دا په 14 دقیقه کې، اته په نورو لوبو کې هم په تیرو کلو کې داسې ژر ګول نه وهل شوی. دا ګول البته مینر ووهه، او وروسته بل ریکارډ چې په دې لوبو کې وغه دا و چې یعنی د دغه ګول هغه دغه درته وایم په اصطلاح چې په دې مسابقه کې دوه ګوله د دغه وبخشه دلته استاذ ماسه پار صورت، خو دوام ګول په دوه شم دوه اتیا دقیقه کې هزار دوا، او بل دا چې د دې مسابقې لوبه په پښ دې شم دقیقه کې د شخر ته وتیر سو ځنو کې جره لم سجو ته وبخشه چې نو بل لوبه انصاب په دې مسابقه په دې دغه کې چې د فاینل لوبه پاره کې د دغه فرانسې ټیم د دغه ټیم ته د کوریشا ټیم ته ماته ورکړه. البته په دې کې هم ځینې دغه ریکارډونه کاین سول، اول خدای چې بلجیم ته وبخشي، دغه د کوریشا ټیم تر اوسه پر هیڅ مډال نه و ترلاسه کړی، یعنی دا په جهاني لوبو کې د دوی لومړنی مډال و چې دوی په لوبو کې ترلاسه کړي. دوهم دغه دا و چې په دې مسابقه کې شپږ ګوله ورسوله، یعنی شپږ ګوله په دغه ډول جهاني لوبو کې یا په جهاني د نړیوال د فوټبال په جام کې ډیر کم وهل کیږي. دا دی بل نو بل خبر دا و چې د دې لوبو شالبت تم سره
دا راته وای چې د دې لوبو غوره لوبغاړي او غوره ګول ساتون کې راته کوی شي
په دې جام کې، یا د دې جام د نړیوال فوټبال جام په نړیوال په جریان کې د دې جام ته ټول شه لوبغاړي لوکا مودریچ وو چې هغه د کوریشا د ټیمو، او دوهم ځای هزار دونیوي ایدن ازارت چې هغه د بلجیم د ټیمو، او دریم لوبغاړي ګریزمانو چې هغه د فرانسې د ټیمو، یعنی دوی د بهترینو لوبغاړو پایس باندې د غسپله انتخاب شول. او تر ټولو ښه ګول وهونکی په دې مسابقو کې دغه هری کین وو چې هغه د انګلستان د ټیمو، چې شپږ ګول یې وهل، شپږ ګوله ډیر زیات ګولې او تر ټولو فیر پلی ش فیر پلی هغه شلو به چې وکړله هغه د اسپانیا ټیم دا هغه پرسیدا تر ټولو ش و چې په دې او تر ټولو ش لکه تاسو پښتنه وکړه ګول لونکی یا په اصطلاح ګول کیپر د تیبوت کورتواو چې هغه د بلجیم د ټیم
ډیر زیاته مننه تایر روشان. دوستانو له تایر روشان څخه مو د فوټبال د نړیوال جام د لوبو د وروستیو دوو سیالیو په اړه جزئیات واوریدل. همدارنګه په دې لوبو کې د بهترینو لوبغاړو په اړه مو هم ترې معلومات واوریدل. مننه ترې کوو. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي اورېدلی شي. د غرمې 12 بجې شوي. صفي الله ستانکزی په سټوډیو کې دی. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورئ.